نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. ټاکل سوی د افغانستان په اړه د دوهې ناسته د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13مه جوړسي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. افغان ښځې له دې غونډې څخه څه تمه او غوښتنې لري؟ پر دې موضوع به له خپلو میلمنو اغلې اوژې امیل او اغلې مستوره سیلاب سره خبرې کوم. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او همداراز تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راوهئ 00420221300811. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سئ. او مخکې تر دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته اړوم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې د ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي. په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکي فرهناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی، په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي، دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
په هرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالبان آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنګ شو، خپلې دندې مو له لاسه ورکړې، بیکاره شو او بس مهال هیڅ عاید نه لرو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې په راس کې دي، دا ده چې ژر تر ژره دې لکه پخوا په شان ښځو ته په ټولنه کې برخه ورکړي.
صحیح بسازن
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روز میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېیمې غونډې په اړه کتلي او خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریس منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ارګ په خپله اکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
خو زما په فکر چې یوه اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کېږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بېلابېل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستی روانه ده. د خپلو میلمنو اغلی اوجی امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې دوی وخت واستي او په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو په راپور کې واوریدل چې ټاکل شوی ده د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13مه جوړه سي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي چې دا په ټوله کې درې ورځې راځي. اغلی سیلاب لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، د افغان شذې په توګه باندې تاسو په دغه سده د ډول غونډه څخه په ځانګړي توګه د دوهې د دغه راتلونکو غونډه څخه څه تمه لري او په دغه غونډه کې تاسو د پاره د افغان شذې په توګه کوم موضوعات ډیر مهم دي چې باید ور باندې خبرې وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته او ارزه تسلیت هغه چې سیلاب ځپلو فامیلونو ته چې متاسفانه خپل مال او خپل ځانونه له لاسه ورکړي، د کوم کورنۍ ته هم چنان تسلیت وړاندې کوم. د دوه قرارداد لکه د افغانستان نظامونه په مجموع کې داسې دي چې تاسو ډیر باثباته نه متاسفانه، او دوی د افغانستان هر نظام چې راځي هغه په خپلواکي شکل باندې منځنه دي له متاسفانه او بدبختانه دا یو حقیقت ده چې باید موږ تاسو دا ټول ومنو. که تاسو د 2000 کال نه ته کله اوله دوره د طالبانو سقوط کړل او د بوند کانفرنس نه تاسو امت نظر ونیسئ، په بوند کانفرنس کې داسې توافقات رامنځته سول، مذاکرات وسول، متاسفانه چې هلته هم بعضې نواقص وو چې زموږ سیاسیونو هغې ته ډېره توجه ونه کړه. جدا د ښځو د بحث نه، جدا د میرمنو د بحث نه، ځینې سیاسي نواقص وو چې هغه هیڅ مد نظر ونه نیول شول. پس له هغې نه هم شل کلن نظام منځته راغی. په دې شل کلن دوره کې چې د جمهوري دوره وه، بعضې نواقص متاسفانه او بدبختانه چې وو، بیش از حد استقلالیت نه درلوده د افغانستان نظام په اکثریت مواردو کې، دوی آزاد لاس نه درلوده په اکثریت مواردو کې، هغه داخلي اتحاد متاسفانه او بدبختانه شتون نه درلود چې بالاخره پایله یې دا شوه چې نظام هم سقوط وکړ او هغه شل کلن لاسته راوړنې هم ټولې له بین نه لاړې. چې بدبختانه او په دې تاسف سره ډېرترین ضرر او زیان هم د افغان میرمنو ولیدلې، د نورو سیاسونو دومره ونه لیدل خو افغان میرمنو ډېرې زیاتې ولیدلې، او د افغانستان عام وګړ ولس متاسفانه په هر دوره او په هر هغه پریکړه چې د افغانستان د خلکو په مورد کې کیږي د افغانستان عام ولس دغې نه ډېر زیات متضرره کیږي. په لومړۍ دوره کې هم کله چې د دوهې ناستې کېدلې او مذاکرات کېدل، هلته هم د افغان میرمنو هغه نمایندګانې وې او هغوی خپل غږ پورته کړی و. دا یې ویلو چې باید د افغانستان په اړه چې هره موضوع مطرح کیږي نو باید د افغانستان د میرمنو حقونه هم هلته مطرح شي. متاسفانه دې ته هیڅ توجه نشوه او هغه لوی ضرر هم د افغان میرمنو ته یوې د غزرات هم دوی وګاله متاسفانه او بدبختانه. دا دوره هم زه ډیره ورته خوشبینه نه یم، ډیره زیاته په دې خاطر باندې چې هر ډول پریکړه یا هر ډول هغه قراردادونه چې رامنځته کیږي هلته دولتونه یا هم هغه ممالک چې هغه ابرقدرت یا هغه برلاس هغه خپل منافع مد نظر نیسي. متاسفانه د افغانستان منافع سید کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا د مناطق منطقي کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا کله چې بعضی دلسوزي سیاسي دلسوزانه خبرې وسی، اما د دې ترڅنګ متاسفانه چې زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم ورته، ځکه چې هغه لومړۍ دوره مونږ او تاسو ټولو ته واضح او جوته ده چې هغې کې د افغانستان په مورد کې څه هوکړه وسوه.
تاسو که دغه قرارداد وګورو او ټول داسې ډېر په دقیق شکل باندې هغه مطالعه سي، په هغې کې هېڅ داسې خبره د عام د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د مېرمنو په اړه باندې نه ده سوې چې هغې باندې ډېر زیات بحث وسي. امریکا یې پر طالبانو اچوي چې تاسې نقد کړې ده د قرارداد، او طالبان یې هم بېرته پر امریکا پړه واچوي چې نه، قرارداد تاسو نقد کړی، او دلته ضرر او نقد هم بېرته د افغانستان مېرمنې ویني، د افغانستان عام ولس ویني. کله چې د خلیلزاد نه پوښتنه کېږي چې یعنی د ښځو حقونه یا هم د ښځو د تحصیل د کار د شل کلن لاسته راوړنو د دوی په مورد کې تاسو څه نظر لرئ، هغوی ډېر صریحا او ډېر بې تفاوتانه دا خبره مطرح کوي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او دا دوی په خپل منځ کې باید حل کړي. نو زه ډېره زیاته ورته خوشبینه نه یم، مګر چې دا یو مثبت اړخ دا ده چې د افغانستان مېرمنې بیا هم د افغانستان خلک البته د دنیا له یاده نه دي وتلي، دنیا یې هېروي نه او دوی یادېږي، دا ډېره مهمه خبره ده. اما دا چې څه لاسته راوړنې به ولري، دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم چې مثبتې لاسته راوړنې به ولري.
مننه آغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امیل، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واورېدل آغلی سیلاب یادونه وکړه چې د دوی لوی غوښتنه به دا وي چې د دوحې یا دا ډول کنفرانسونو په ایجنډا کې باید د ښځو د حقونو موضوع شامل سي او دغه په جدي توګه باندې تعقیب سي دا موضوعات. د نورو خبرو تر څنګ دوی یادونه وکړه چې دوی و دغه دا ډول غونډو ته خوشبینه نه دي په ټوله کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د ښځو حقونه که په نظر کې ونیول سي، ستاسو په نظر هغه کوم مهمترین حقونه دي چې ښځو ته باید ورکول سي او په دغه ډول غونډو کې قرباني بحثونه وسي، او ستاسو په نظر څنګه دغه پریکړې عملي کېدای سي؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه درنې خور مستوره جان، استلاب تخنیکي همکار اوریدونکو ته خبره دلته ده چې دلته د میرمنو کوم حقونه چې د دې پراتک سره د دغه حاکمیت پراتک سره لا هم ډېر په جدي توګه په سیستماتیک توګه له منځه لاړل، او افغان میرمنې په څنډه ووهل شو. تعلیم مسله ده چې ډېر اساسي او مهم دی، او دې سره لوی ظلم شوی دی. د تعلیم په برخه کې لوی تاوان یې ورسو د اوږد مهال دپاره، د پیړۍ پیړۍ دپاره موږ دې متضرر کړلو. د دې بحث باید جدي ونیول شي. بل د کار مسله یې ده چې نیم پیړۍ دلته جنګ تیر شوی، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړی دی، او موږ ښه ځوانان زموږ فرار وکړو نشته دي، او میرمنې بې سرپرست دي، دوی مجبور دي چې کار وکړي، او د کار دپاره باید حکومتونه دوی سره مرسته وکړي، حمایت یې وکړي، د دوی ملاتړ باید په هره برخه کې وي، دوی دپاره امتیاز قایل شي. او بل دا چې دوی باید ازادي د بیان ولري، دوی باید عدالت ته لاسرسی ولري، قضا او څارنوالۍ کې باید دوی وګمارل شي، دوی باید حضور ولري، ځکه د ښځو مسله یوازې هغه ښځینه کسانې ښه کولی شي چې وی سیړي، ښه کولی شي فیصلې وکړي، ښه کولی شي چې د هغه د مشکل نه ځان آګاه کړي او عدالت تامین کړي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم خو میرمنې، افغان میرمنې په خپل هغه اجتماعي ازادګانو کې چې به پخوای دلوده او د یو چوکاټ او د خپل عناناتو تر حده پوری دوی هغه تلوده هغه دومره تنګ کړه چې اوس صرف هغه تجارت او دغه کارونه چې دوی ته اجازه ورکړ شوي په ځینو برخو کې، هلته هم دومره محدودیت ورته دی چې بالکل بېزار کړي. څه فکر وکړه چې په اطرافو کې میرمنې چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یو ولسوالۍ کې، یو نن ما واورېدو یو چا کیسه کوله چې هغه پکتیا کې یو ولسوالۍ نوې نه یادوم، هلته یو شفاخانه جوړه شوې ده خو په معیارونو برابر. یوه میرمنې غواړي چې لاړ شي تداوي دپاره، هلته مراجعه وکړي، هغوی مجبور دي چې معاینه شي درملنه شي کوم دوا چی او ترایګان ورکول کی غن استفاده وکي ته باور وکړه چې التام ام په ډاکټر باندې فشار دی ام په د باندې چتاول محرم نه دراوي بس دې ته اجازه مو ورکو ام دا التوالا دې سپینې چپنې دی او دې نه پری دی چې ته ستا محرم چیرته دی او ستا خود یو محرم دی یو مړی ډوډۍ پسې ورک دی خبره په دې کې د هغه لکومه چې هغه ویسي یا نه وي نو آیا دا حق نه لري چې صحت ته لاسرسی ولري او ډاکټر هم تا خولی نه دی او ستا داسې نه دی فلان داسې نه دی ته نارینه دی ښځینه معاینه نه کوي او دا نه کوي هغه نه کوي یو حال دی یو جنجال دی چې بیخي هغه مؤسسه غواړي چې هغه وتړي بیخي دونه په تنګ دی نو دغسې خنډونه زیاتر د میرمنو ته داسې تکلیفونه دي چې دوی بیخي حیران دي د خپل ژوند د خپل بقا دپاره دوی ضرورت لري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي نفقه پیدا کړي او اوس که چیرې دوی خپله لاسته راوړنې ونه لري په دې ټولنه کې به څومره منی د دوی ژوند او احتیاجي او محتیاجي خو ته پوهېږي چې څومره لوی مصیبت دی او دغه ښځې چې ډېر زیات په دې ټولنه کې ځپل کېږي په دې خاطر چې هغوی تعلیم کړی دی هغوی د کار نه وستلي دي په کورونو کې په ډېر مشکل په سل رواني تکلیفونو باندې به اخته دغه شپې ورځې تېروي د دې غږ باید پورته شي
ډیره مننه اغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم زما همکار روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی اوریدونکی به راواخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم علي جان عبدالله محمد جان د کندهار ته خبر کوم اوریدونکو سلامونه وایم تاسو همکاران ته تاسو ټول سلامونه وایم
وعلیکم السلام محمدی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي د دوهې د غونډې څخه د شوزو د تمو او غشتنو په اړه باندې خبرونه روانه ده تاسو پر دې موضوع باندې څه ویل غواړئ
مرادی جان یو خدا د دوهې غونډې چې دا اوس څنګه جوړی څوک ورغواړي چې دا تاسو موږ سره روشانه کوي په کوم باره کې دا څنګه جوړی ولې جوړی او دا امریکایانو جوړی دا تاسو مرسته ده چې په لندو ده سره روانه کیږي دا اوس هغه ملګری مله تو کې اسړی چې پر دا غو باندې شو چې ولې نه جوړغش چې تاسو دا باندې باس کوی
موږ پر دا بحث کوو محمدی صاحب چې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتو باندې تاسو پښتنه وکړه چې څوک جوړی ملګری ملتونه جوړوي او د دوهې په دوحه کې به دا غونډه جوړه سي او دا دریم ځل دی چې دا ډول غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي او په دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي او دغه د جون میاشتې په 13مه نیټه باندې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې درې ورځې به دوام وکړي په دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکول شوې ده چې طالبان هم ګډون پکښې وکړي او په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحثونه کیږي طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړی چې دوی به ورسي که نه و دې غونډې ته خو مخکې چې هغه غونډه شوې وه په دوحه کې هغه ته طالبان نه و ورغلي او دوی ویلي وه چې زموږ غوښتنه نه ده منل شوې په دې خاطر باندې موږ ګډون نه پکښې کوو زموږ بحث پر دې باندې روان دی چې دا ډول غونډې چې د افغانستان په اړه کیږي چون چې د افغانستان نیمای نفوس شدی دی نو شدی د دا ډول غونډو څخه څه تمې لري پر دغه باندې موږ خبرې کوو په دې بحثونو کې موږ ته شوز ویل لکه تاسو چې واوریدل دوی وایي چې دوی د خپل حقونو په اړه باندې غواړي چې د دوی د حقونو په اړه خبرې وسی او په دغه کې به د زده کړو او د کار حق هم شامل وي تاسو څه ویل غواړي
مننه خیر سه یو وا په لندو د سوا ما چې څه دی ګوره د خپل ځان سره شته چې هغه په سم نه ورته چې یو متاد په کندار کې خپل خپل کلا دوم بلاده په لندو د سوا بیا پر باز پنځه راځم یو وا تا به چې دا ولا سره چې ما خپل مرمنو د کورس د فلل په کندار کې د کمپیوټر څخه جوړول دا څه دي کارمندان یې ولدون نه ولا د سخت چلند د شو سره کوي ولدون ډیر هم چې ځونې ول به ول دا شو سره دا به چلند ول دا به خبر دا شو د کول دا موږ شه دی راځه موږ خو نه لکه اترپی دا شو دی تعلیم نه وکړي نه دي پر دا تعلیم تاسو شه دی دا شو دا خبر بیا جان بیا جان سره نه شه دی نه ول دا خبر ته کول دا به عزت به عزت یو ته کتل دا شو دی یو وخت پر دې خبره باندې را لمه داخل ول دې سره پرات به کیږي دا تعلیم دا سره دا سره خبر کوم پر دا تعلیم تاسو شه دی بل خورجان په مرش کې ما ته په ویله مې دا څه مستنه وکړه و ګوره د ملګرو ملتونه باید چې ګوره اوس مثلا تا ته وایم طالبان ته وایم مکتبونه دي، لیکن طالبان ته ووایه ملګرو ملتونه په ملګرو ملتو کښې خاص استازی ناست دی، نه صرف هغې کاغه ته جوړ شي دا مکتبونه ده کوي دغه دنیاوال ښه ما دا کفر اسلام ښه چې په ملګرو ملتو کښې ناست دی دونی 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 چورت نه وي د خدای دی دی نه صرف هغې په ملګرو ملتو کښې کښېنولی دی د افغانستان استازی دی نو خو دی د طالبان استازی کښېني هغه دې لنډ ور نږدې وي ورته وایي چې ورور د مکتبونه علاقه ولنه لکه بل دا ښه دي چې ته وایه خورجان دا اوس ستا مېلمنې دي اکثرې پرون دې مېلمنې بله ورځ سبا مېلمنې که په خارج کښې ناست دي خورجان دی ول د ژرنج زه را ځم یو متل دي زموږ ته پات الغرونه ستا شېری دي دا د افغانستان په حالاتو څه خبرې دي ورور خورجان دا په خارج کښې څوک په لندن کښې څوک په ترکیه کښې څوک چېرې ناست دي چې که پیلوټ سیم خورجېدلې د امریکا ته که بل طالبان
استادمنلهمدربدار دغه محمدي صاحب هغه د اولې خبرې په اړه باندې به پوښتنه در څه وکړم زموږ د مېلمنو څخه به هم بیا واورو چې دوی غواړي چې ووایي که نه چې دوی په افغانستان کې دننه دي که په خارج کې دي او که د افغانستان په اړه باندې څوک خبرې کوي د دوی څخه به واورو چې آیا حتمي دی چې هغه کس چې د افغانستان دپاره یې زړه سوځي هغه په دننه په افغانستان کې به اوسي یعنې د باندې څخه خلک خدمت نه شي کولی د خپل وطن لپاره ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د محمدي صاحب هغه ښځو چې د تذکرې په دفتر کې ستاسو د کورنۍ د مېرمنو سره ښه چلند نه و کړی هغه د کومو د همدغه د کندهار ولایت ښځې وې که د کوم بل ځای وې
د کندهار ولایت ښځې وې نو دغه ځای مېرمن چې موږ ښځو اوس په میډا کښې خبره نه ده کړې که نه اوس ما د خپلې مېرمنې ته ټېلېفون په لاس ورکوي والله وبله دا د قسم د ته وایي ماخستن راغلې بچۍ مې ورسره و ښځې مې د کور ښځې چې دا کیسې را ته وکړې داسې مې دا احساسات راپورته شو راپورته بهر مې په هغه ورځ بي بي سي ته زنګ ووهلي ما د کندهار والي چې وایه د خدای د تذکرو رئیس ته ورته دا ساندي د خدای داسې په بې عزتي سترګې دا ښځو ته ګوري سپین سره نمازونه را خل چې د ډېر مزه د بولداکو د ارغسانو د معروف د
بله محمدي صاحب تاسو په دغه نظر یاست نو آیا دغه پېښه چې وسوه دغه ستاسو نظر لږ بدل کړي چې باید ټولو ښځو ته د زده کړو زمینه برابره سي چې ښې نجونې او با تربیه نجونې وروزل سي او په دغس ځایونو کې کښېني د دې پر ځای چې یوازې یو څو کسان چې هغوی هم د خپل ژوند څخه شای تنګ راغلي وي نور په دې خطر باندې ښه چلند نه کوي آیا تاسو فکر کوئ چې نورې نجونې هم باید باسواده سي نورې هم باید دغسې ځایو ته ولاړې سي لکه دغه تاسو چې وویل چې د باسواده ښځو څخه ستاسو بد راغلل د دې پر ځای چې د هغه څه مو بد راسي دغه ځایونو د ډکولو دپاره باید څومره کوشش وکړو موږ تاسې څومره په خپله څوک مسؤلیت اخیستلی سي د دغه دپاره
تا ته در معلومېږي هغه ستا په خبره را ځم چې دغه د سوه د کندهار وکړه د بل ولایت چې دغه تعلیمافته ښځې اکثره په کندهار کښې د اولې نه یو د دغه شاوخوا چې دغه بل را ځم پر دې خبره باندې چې دغه سوه ته ولې خپلې ښځې ناسته یې یا بل یا بل چې تعلیم وکړي کوشش یې پیلوټان په موږ تر پیدا شوې تعلیمافته ښځې پیدا شولې هغه خوا دې ولاړې دي خورجانې که تعلیم کوي هغه دې خارج ته ځي تعلیم کوي هغه شل کاله نه ولا ده تعلیمونه به د افغانستان کښې څه سوله
محمدي صاحب دغه ښځې ولې مجبوره سوې چې ولاړې سي د باندې آیا تاسو دغه فکر کړی دی کله تعلیم یافته ښځې ولې مجبوره کېږي چې
تعلیم یافته ښځې ګوره طالبان څه کوچې راتلی رالی که ستا په یاد راډیوګانې میډیا ته وایم طالبانو د پوهنتون په سیند کښې پرده وزړوله نیمې ښځې به دې خوا ته نارینه به دې خوا ته راسي د خارج د زموږ ته افغاني ښځې وویله ول ولې ولې داسې وسي چې په ترکیه وو په سعودي وو په کویټ په فلانکي وو پاکستان په ایران کښې نر ښځې ګډ بر نه شي زموږ دا ولې سره جلا شي طالبان چورت وایي څوک وایي دا خو ولا دا ځګر سره کور سره خو واد
محمدي صاحب تاسې کېداسې چې په خپلو سترګو باندې وضعیت نه یې لیدلی چې په پوهنتون وو په ښوونځیو کښې موږ تاسو ته د ښځو سره خبرې کړي دي هغه نجونې چې و دغو صنفونو ته ورتللې په کښې کښېنستلې هغوی تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال ویلی دی چې دوی هر وخت ویلي دي چې دغه صنفونه د پخوا څخه سره جلا وه ښځې جلا کښېنستلې او دغه تبلیغات چې کېږي ځینې وختونه فکر کوم چې دا د عادي افغانانو پر فکر باندې داسې تاثیر کوي چې دوی هغه څه چې په خپل سترګو باندې لیدلی نه وي هغه خپل ځان ته تصور کوي. اول به هغه سیلاب ستاسو د محمدي صاحب د خبرو په اړه باندې پښتني وکم، خو یو بل اوریدونکی هم را سره دی. اول به هغه را واخلم. مننه محمدي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. لطفا د دغه خپرونې سره پاته سئ چې دغه ستاسو د خبرو په اړه باندې پښتنې دي هغه هم واورئ جوابونه. اوس هم یو بل اوریدونکي ته ورځم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنو ته ټولو خوږو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
مننه ملالی خوري. مبارز جانان له فراد.
مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووه. د دوهې د غونډې څخه د شوزو غشتنې او تامي بچوي پر دغه موضوع باندې موږ خبرې کوو. ستاسو په نظر هغه کومي غشتنې وي چې شذي شاید دغه ډول غونډو څخه ولري؟
ملالی خوري، نو هغه د شوزو خو لمړی خو هغه غشتنې ده چې دوی وايي باید مکتوبونه پنتونه نه لا چې بلې د کار غشتنې نو باید پدې برابر کې باید پدې غونډه کې دا هم جاری یعنی دا هم شامل وي چې دا شوز دا غوښتنه دغه سی ګورو. موږ غواړو چې دا تعلیم یې په ایجاب کې موږ غواړو ټولې غواړي. دا شنه د جواز یو کس غواړي ټولې غواړي چې خځو ته مکتبو ته په ایجاب کې لاړ شي ولا تعلیم خو دې پټ کې نو خو خلکو ته خو معلوم دي یو خځنا ډاکټر نه پیدا کېږي لسواله کې نو دا خو موږ غواړو هر څوک یې غواړي چې یو چا لور ډاکټر سي دغه سي دا خو هر یو یې غواړي. په بل لا د کار زمینه خو هم دا موږ غواړو چې ګورې یو ښځه ولې لارې لا سوداګر ته ځي نو تدې د لارې ښځینه سوداګر بیا ښځه دې لارې لا ډاکټر له لارې سي ښځینه ډاکټر تب ډېر ښه یې نو ملالۍ خو
ډېر مننه. مبارز جانان صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی او اوس هم فکر کوم چې نور اوریدونکي را سره نست. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راوهئ او په دې خپرونه کې خپل نظر را سره شریک کړئ. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راوهئ او خپل نظر ووایاست. اوس هم یو ځل بیا به یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوریده خبرونه نور بس د نومیږي چې د شوزو د اساسي حقوقو په اړه د دوهې د غونډې څخه د شوزو د غشتنو او تمو په اړه باندې بحث روان دی. اغلی امیل ستاس څخه د محمدي صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. محمدي صاحب ویل چې دلته په کندهار کې دوی ویل چې یو شمیر شذ دي چې هغوی د تذکيري په دفتر کې د یادونه وکړه چې د نورو شوزو سره ډیر بد چلند کړي وو. هغه شذ چې تعلیم یافته نه دي هغه ته په ټیټ نظر باندې ګوري د دوی په وینا باندې دا د دوی خپل برداشت وو. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دغه کار باید څومره نور هم خلک وهڅوي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې و درس ته پرېږدي او وایي هڅوي چې درس وایي او د طالبانو د حکومت څخه د مکتبونو غوښتنه وکړي چې پرای نیزي چې خلک خپلې لوڼې واستوي دغه ځایونه چې هغه تشوي یا هم داس خلکو ډکړي چې د دوی په نظر باندې د خلکو سره ښه چلند نه کوي هغه ځایونه بیا داسې شي ډکولای شي چې د دوی د خپل کور او کوڅې وي. یو پښتنه او بل پښتنه مې د همدغه محمدي صاحب د خبرو په تړاو ده چې د ویل وایي هغه شذ چې په خارج کې ناست وي هغه باید د افغانستان د شذ په اړه باندې خبري ونه کړي. د دا یادونه هم وکړ چې تعلیم یافته شذ ټول د افغانستان څخه ووتلي. د دغه پر لاملونو باندې که تاسو یو څه وژغیږي چې افغان شذ چې تعلیم یافته سي هغه ولې مجبور سي اړ سي چې ووزي د افغانستان څخه ولې د یو تعلیم یافته شذ امنیت په ځانګړې توګه په ترکی لویږي کله چې په افغانستان کې وشد پرمختګ وکړي. ستاسو څخه به د دوغ پښتنو ځوابونه واورو او که فکر کوئ چې جلا جلا به پښتون درڅخه وکم هم کولای سو خو اوس فعلاً د دوغ پښتنو ځوابونه که تاسو واسه مهرباني.
محمدي صاحب ته به سلام او زه به ورته وایم چې زه د پخوانه هم درته یم هم دا اوس هم زه په کابل کې یم زه په افغانستان کې یم نه یم وتلې او هغه مېرمنې چې په خارج کې دي او خپل غږ پورته کوي زموږ په ملاتړ او زه هغوی ستایم. خبره په دې کې ده چې د وطن دی دلته یادونه پراته دي دلته تکلیفونه لیدلي وي څوک پر ازا د ملک نه ځي نو دلته به د هغوی ژوند ته وښونه وو دلته به ستونزې وو دلته به د اولاد د تعلیم په خاطر به تللي وو دلته د بیکارۍ د وجې نه به تللي وي نو لاملونه خو زیاتو خلکو ته معلوم دی چې هغوی د مجبورۍ نه تللي دي
هغوی د خیبر نه تللی نه دی، بل وطن د بل چا دی، افغانستان د دوی وطن دی. او ځکه نو دوی اوازونه په هر چی ته چې دی دوی پورته کوي، په هر مناسبت د خپل وطن دپاره، د خپل مېرمنو دپاره دوی احساسو چې دلته څه حالات تیریږي. او موږ هم چې یو باید دغه خپل آواز پورته کړو، خپل حق چا ته ورکول کېږي نه، بلکې به اخیستل کېږي. نو موږ همدلته یو او خپل غږ به وخت په وخت پورته کوو. البته داسې نه چې په ډېر زشت هغه باندې په مسلمات امیز لهجه موږ کولی شو، حتی موږ ارګ ته تللي یو، موږ سره ډېر ښه وضعیت کړی دی، زموږ هغه څه غوښتنې چې هغوی اورېدلې دي. او دا چې په عمل نه کېږي او کم په عمل کېږي، په دې لږ خفه یو. هیله مند چې دې نه وروسته دوی ډېر په دې توجه وکړي او کوشش وکړي چې زمونږ هغه ستونزې چې دي د هغوی د هوارولو دپاره دوی لاس په کار شي او دا جدي وګڼي. او بل دا چې محمدي صاحب وویل چې میرمنې سره مې په تذکیري هغه کې سمه ده، د تذکیري ځای ډېر ګڼه ګوڼي، ډېر به په تنګ شوي، هغه ورځ به د ده اعصاب لږ هغه نه وي جوړ نه وي. میرمنې خو نه یوازې د ساحه کې بلکې په کورنۍ کې هم ډېرې ستونزې لري، کله به هماغه ورځ به د ده اعصاب لږ نارامه وو. نو خبره په دې کې ده چې د دې دپاره چې د هغه بدیل پیدا شي، تا خبره چې وکولی شو چې دا که ښه وضعیت نه کوي واقعا، که قصدي عمدي کوي، نو دا که لرې شي د دې بدیل باید موجود وي. که نه دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي چې هغوی تعلیم یافته شي، چې که یو څوک ښه وضعیت نه کوي د هغه بدل خو باید وي که نه، بل څوک وي چې هغوی ډېر په محبت سره په مینې سره خپل خپل خور سره چې تذکره ورته ورکوي پر خورد وکړي، دا هغه سره ښه چلند وکړي. نو دا خو د دوی کار ده چې خپل اولادونه خپل جنکۍ مکتب ته پرېږدي، هغوی تعلیم یافته شي او تعداد زیات شي. کله یو څوک هغه بل څوک باید وي چې د هغه ځای ډک کړي. نو زه فکر کوم چې همدومره به بس وي چې وایم.
بله مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو د محمدي صاحب دا خبرې ته څه ویل غواړئ چې دوی ویل چې ښځې د افغانستان څخه د باندې ولاړې سي تعلیم یافته وي، او دا چې دوی ویل هغه ښځې چې د باندې د افغانستان په مسایلو باندې د ده په نظر باید خبرې ونه کړي، تاسو د دغه خبرې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ او بله خبره دا چې دوی یادونه وکړه چې د دوی په نظر باندې کله یو څوک چې په دغه مشخص دفتر دوی یاد کړي د تذکیرو چې په دغه دفتر کې کار کوي، د دوی په نظر هغه ښه چلند نه کوي. تاسو دغه ته څه ویل غواړي؟
زه نه پوهېږم زه څه ووایم، یعنی د دوی برداشت محمدي صاحب ډېر زیات په غوسه او ډېر زیات هغوی کلا مخالف د تعلیم، تحصیل، د پیشرفت، د کار، د یو مترقی فامیل یا د یو مترقی کورنۍ. فکر کوم ما د دوی د نظر نه داسې یو برداشت وکړم. زمونږ خور ډېره ښه خبره وکړه، یو نفر مثلا د دوی سره ښه چلند نه ده کړی، د دوی د کورنۍ سره ښه چلند نه ده کړی، د دوی سره هغه سلوک نه ده کړی. ځکه تاسو ګورئ هر چیرته چې په هر دولتي ارګان کې چې یو نفر کینی، هغه نماینده، ولو که هغه یو عادي مامور همي، هغه نماینده د نظام ده. تاسو د هموغه په روی باندې نظام یا ښه بلی یا خدای مکړه هم هغې کې نواقص راباسئ که نه. یعنی که چیرې یو چیرته یو څوک مقرر کېږي یا هغوی یو وظیفه یا دنده مخته بیایي، نو په لومړي سر کې ډېره زیاته مهمه د ښو اخلاقو ده، ځکه هغه نماینده د خپل نظام ده. او هغې ته به یا دغه عام خلک هم ورځي که نه، یو یو عادي مستخدم هم چې هغوی سره که چیرې د یو فرد سره یا د یو سړي سره یا د یو چا سره یو ښه برخورد یا ښه سلوک وکړي، نو دا خلک آهسته آهسته مجذوب کېږي د نظام د هغې سره ډېر زیات علاقه اخلي. او متاسفانه زه نه وایم چې داسې کار به نه وي، سوی به وي، داسې کار به سوی، خو کېدی شي د هغې زه هغه هېڅ نه پېژنم بېخي چې هغه به څوک وي، خو زه داسې فکر کوم چې کېدی شي د هغې تر شا به هم یو علت و، کېدی شي د هغې تر شا به هم یو دلیل وي
هغه دومره یو خشن برخورد کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې تاسو نور تعلیم ته شا کړی او تعلیم او تحصیل داسې یو 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 پدیده تاسو وګڼئ چې خدای مکړه یو ښځه بد سلوک کوي. یعنی دا ډېر یو منفي نظر ده، یو منفي دیدګاه ده چې جناب محمدی صاحب خپل ذهن کې لري. دویم دا چې په هر ټولنه کې کاغه مثلا تحصیل کرده یا بی تحصیل یا باسواده یا بی سواده، ما هدف نه د زنانه او نه ده، هغوی که مختلف طبقی اوسی، یعنی بعض خلک دی هغه ډیر ښه سلوک لري، ډیر ښه حوصله لري، بعض خلک دی هغه ډیر خشن برخورد لري، ډیر یعنی هغه سلوک کوي چې یا د ټولنې نه وي خوښي، هغه یعنی هغه خپل شخصي کار ده دوغوی کنه. خو تاسو باید د دې بدیل ولرئ کنه. اوس مثلا که محمدی صاحب خپل لور یا خپل خور یا خپل میرمن یا د دوی په کورنۍ کې څه څوک دي کاغوی ته اجازه د تعلیم او د تحصیل نه ورکوي، نو دا به یو یو منفي تغیر د دوی په ټولنه کې یا مثبت تغیر کنه. یعنی مثبت تغیر دا د تجاوزی نه کوي. خو تاسو خپل لور پرېږدئ چې هغه درس ووایي، تاسو خپل لور پرېږدئ چې د هغې ذهنیت خلاص دي، تاسو خپل میرمن پرېږدئ پیشفتو کې هغوی دوی دقتي.
بله خبره دا چې محمدی صاحب په دې نظر و چې د فکر کوي چې په افغانستان کې پخوا نجونې د الکانو سره یو ځای په صنف کې کښېنستلې، په دغه اړه باندې که تاسو دوی ته معلومات ورکوئ، ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې وضعیت لیدلی دی، دغه ډول خلک لکه محمدی صاحب چې دی هغوی ښایي و صنف ته دننه نه وي ورننوتلي چې په خپلو سترګو یې وګوري. تاسو ووایاست ورته چې وضعیت څه ډول و؟
هغه یمیل ما په پانتونونو کې مختلف پانتونونو کې ما تدریس کړی، صحیح ده. هم د یو مسلمانې کورنۍ کې تولد شوی یم، یو مسلمانه ټولنه کې ژوند کوم، الحمدلله مسلمانه یم، الحمدلله فامیل مې یعنی یو مسلمانه ټولنه کې زه اوسم. دا د افغانستان د اسلامي فرهنګ نه جدا خپل فرهنګ دی، هغوی خپلې نجونې یعنی ډېر داسې مختلط ځایونه نه خوښېږي. ما په پانتون کې درس ورکړی و، هر فرد ته مشخصا آزادی ورکړی و. مثلا په هغه پانتون کې چې ما تدریس کوو، په هغه پانتونونو کې چې ما تدریس کوو، هلته جلا صنفونه وو. حتی نارینه اجازه د دې نه درلودله چې د اناسو صنفونو ته لاړ شي هلته تدریس وکړي. که تاسو دولتي پانتونونه هم ښایي، هلته یو خاص نظم او دسپلین وو. هلته که مختلط صنفونه هم وو، خدای مکړه خدای مکړه هلته داسې موارد نه مطرح کېدل چې خدای مکړه هغه یا بیراهی ته یا گمراهی ته دوی متوجه کړي. هلته استادان و، هلته اناس استادان و تدریس کوو، هلته جلا جلا صنفونه و، هلته یو طرز العمل و مشخص، هلته یو خاص نظم و دسپلین و. یعنی دا ډیر یو منفی دیدګاه ده د دوی سره. زه به تاسو اجازه وي زه به تاسو ته نمونه د پانتونونو واخلم چې هلته اناس او ذکور جلا جلا صنفونه و، حتی دروازه جدا و، حتی داغوی رفت آمد جدا و، داغوی ادارات جدا و، داغوی اداری پرسنل مکمل اناس و، آغوی به تکل استادان دی دیپارتمنت لطرف نه تعیین دل چه باید اناس و صنفونه تلارش تدریس و که حتی آغا سنه ورته مشخص کرده. و دا خب دی مانا نده چه وست اسلامی نظام را قلعه یا خدای مکره طول دا دی افغانستان سه تحصیل کرده خیزی سیدی طول مخالف دوی دی نظام دی، یا طول دست دوی دست فکر کوي چې ولا وست مونگ دا خبر دوی تا کوو دوی ورسر مخالفت که نه صاحب تاس تقدیر یو شوی تفاهم دا تاسو راسه یو دفع دغه استادان سره تاسو کینه تاسو پانتونونه ارزیابی کوي. هلته جلا صنفونه و، جلا تعمیرونه و، استادان جلا و، دپارتمنتونه کلن جدا و، پرسنل جدا و، داغوی اغا تحصیلی نظامی یعنی کلن فرق لري.
ستاسو څخه دغه پوښتنه موکم په دې اړه که یو څه ووایاست چې دغه ډول چې مفکوره خلکو ته ورکول سوې ده چې د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه یې په خپلو سترګو شایي نه وي لیدلي او د نورو خلکو څخه یې اورېدلي وي، دغه څومره د افغانستان د راتلونکي په ضرر دی او دغه ستاسو په نظر باندې څومره زیان اړوي چې دا ډول تبلیغات خلکو ته سوي دي چې هغوی داسې یو نظر لري د تعلیم یافته افغانانو په اړه باندې؟ دوی فکر کوي چې کوم څوک چې ښوونځي یا پوهنتون ته تللي وي هغوی به حتماً په دغسې یو وضعیت کې تلل لکه د دوی چې په فکر کې دي. دغه ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې باید تغیر وکړي؟
زه ډیره متاسفه یم په دې باندې چې هر ځل یعنی زه چې هر برنامه کې اشتراک کوم متاسفانه زمونږ ورونه داسې مسایل ډیر مطرح کوي. زه دوی ته مشخصا دا پیام لرم او مشخصا د دوی نه احترامانه تقاضا لرم. تعلیم، تحصیل دا نه تنها چې د ښځو حق ته دا د نارینه و حق هم ده. که چې د زمونږ ورونه تحصیل کرده یي د هغوی دیدګاه د هغوی ذهنیت کلا فرق لري نظر هغو ورونو ته چې هغوی تحصیل نه یي کړی. یعنی تاسو فکر وکړئ د دوی میرمن تللې ده، دوی سره بد چلند سوی ده، دا به ډیره زیاته ښه خبره نه وه چې د دوی میرمن تحصیل کرده وای او دوی ډیر ښه منطقي استدلال ورسره کړی وای. دا د مونږ فرهنګ نه ده، بې تعلیمي او بې تحصیلي دا زمونږ فرهنګ نه ده. چې متاسفانه زمونږ بعضی ورونه وایي چې تعلیم د افغانانو په فرهنګ کې نه ده، د ښځې تعلیم د افغان په فرهنګ کې نه ده. دا ډیر یو سوء تفاهم ده، دا ډیر یو یو یعنی تاسو افغانستان جهالت طرف ته بیایي بالاخره تاسو افغانستان یو 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 د تاریخ مرحله ته اړوي افغانستان. زه د دین احترامانه تقاضا لرم که چیرې دوی زمونږ غږ اوري یو ځل به ته تماس ونیسي. آیا د دوی میرمن تعلیم او تحصیل کړی؟ که چیرې تعلیم او تحصیل کړی خو نور اعلان ورکنی کړی کله هم دوی ورته خودلی دي چې په لمانځه کې د پنځه وخت لمونځ کې دوی کوي کوم فرایض دي، کوم احکام باید مد نظر ونیسي، کوم سنت ده، کوم مستحب ده، کوم موارد باید مد نظر ونیسي. تنه خو یو اړخ دا هم نه ده. زندانه وایم چې خدای مکړه د ورور نظر ته زه احترام نه لرم، زه نظر ته احترام لرم، مشخصا د دوی نظر ته احترام، دا د دوی خپل شخصي نظر ده. اما ای کاش چې دوی تعلیم او تحصیل درلودل چې د دوی هغه دیدګاه دوی مثبت اړخمه د نظر ونیسي. بې تعلیمي د افغانانو فرهنګ نه ده.
مننه ډیره اغلی سیلاب، ستاسو څخه او ستاسو نظر می واخستی پر دې موضوع باندې. بیرته به تاسو تراسم. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به هغه را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم. ملالی بشیر خو سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام. ډیره مننه، هله لرم چې تاسو هم شایست ک تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کم ځای څخه مو زنګ والی دی.
مننه. د کندهار ولایت محمد اشرف، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شه.
محمد اشرف صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لری؟
بل کرا سم نظر ته د میلمنې خور سیلاب خور تم سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته. محمد صاحب خو پر ځای خبرې وکړلې، خور جانې ځکه چې داغه نارینه اولادونه اوس هم په مکتبو په دیني زده کړو کې اخته دي، یو دا د شودو پاروان مکتبونه دي. خورجانې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د دوحې په غونډه کې دا خو داسې موضوع ده خورجانې چې اوس هم دا د اسلامي امارت په پروژه باندې کار روان دي، د اخوندو پاروان مکتبو باندې.
ډېر مننه محمد اشرف صاحب.
بله خورې، زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویله د دغه میلمنې خور څخه مې دا پوښتنه ده، ګوره موږ نه وایي چې ولې دا مکتبونه بند دي، موږ معنا موږ سره موافق یا موږ وایي چې لاسې موږ خوشحاله یو چې موږ دلته یو خوند دي، دلته یا معلمان سي یا افغانستان کې چې موږ یو ګټه ځینې واخلو. لکه محمدي صاحب چې وویل چې خارج ته ولاړې سي نو خو موږ ته ګټه نه کوي. یوه پوښتنه زه ځینې لرم چې دا دیني زده کړې، دا دیني مدرسې اوس علاج دي تر ډېره حده پرې هر سړی هر خور
بلې
نو دی نه پیښه دغه دین زکه څخه استفاده واخی دلته خو دې شش شام بشکی زکیږي.
ډېر مننه
دغه ډاکټرۍ پرې سره راځي.
ډېر ډېر مننه محمد اشرف صاحب، تاسو نظر مو واخیستی. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
مل 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 علي سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو هغه دواړو مهمانو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم. السلام علیکم.
و علیکم سلام. ډیر مننه قاری پښتون صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو نظر لري او بل خبره دغه چې د دغه اوریدونکو خبرې کې داس چې تاسو اوریدلې د دوی د خبرو په اړه باندې تاسو کوي څه وایل غواړي؟
دا خو ملالی خور یو څو نفر دي په ګورو کې سره داخله شوی دي. یو خو زستاس د ډیرو اساو سمې ګله ده چې تاسو د خپل راډیو مبتکړه و سر سړی بس شراب مفته قاضي خورده او متل دی دا تاسو راډیو مفته سو سر سړی راځي کړه دا دویم کله سر راډیو مفته نه وې څوک نه راتله دا د خلاصو کچیر دا سشي راډیو بیرته په پیسو چې بیا دا جنابان نه راځي. او بله خبره دا ده چې ملالۍ دا دواړو خوندو څه زه وایم که زما ږغ اوري دوی دې په دې ناز ورته کېږي د یوه سړي په پوچ نظر باندې د یوه سړي په اتهام باندې ګرده دا ټول قشر دا نیم قشر د ښځو دا تر سوال لاندې نه راځي. په ټولنه کښې فرضاً یو ملا به یو اوس فرضاً موږ علما یو یو ملا به بد کار کوي دا ګرد علما نه په نام به دې کېږي. ګرد علما ته باید موږ توهین ونه کړو. یوه ښځه که فرضاً ناسم چلند کوي آیا یا بیې کړی یا بیې نه یې کړی. اوس فرضاً موږ دا محمدي کاکو ته دا غواړو دی هر ورځ د خپل ناموس را مخته کړي د بلال مور داسې ویل د عبدالله مور داسې ویل نو خلک به را ورته وایي چې محمدي کاکو ته د بلال مور د تلیفون کرښې ته راوله ستا شاهدي خو نه قبلېږي ته دا د تلیفون کرښې ته راوله چې موږ خبرې ورسره وکړو خلک خبرې ورسره وکړي رسنۍ خبرې هغه هم نه کوي. بله خبره دا ده دا یو اتهام دی چې یو سړی واردوي پر نیمې قشر باندې دا تعلیم تعلوم دا کار د هر چا حق دی زما ږغ اورې.
بلې و قاري صاحب ستاسې ږغ راځي مهرباني.
نو خورې تعلیم و تعلوم د هر چا حق دی اوس انشاءالله پر دې خبرو باندې موږ د مسؤلینو سره کتلي دي پر دې خبرو باندې انشاءالله کار روان دی وګر چې څه نا څه ناامیدي ده ولیکن په ناامیدۍ کښې به موږ امید لرو هغه ښځې چې خارج ته زموږ خوندې تللي دي د هغو ګټه هم افغانستان ته رسېږي هغه هم زموږ خوندې دي دلته که مسلکي کدرونه دي دا زموږ خوندې وړونه دي هر څوک چې په یو کار کښې تخصص ولري هغه زموږ خور ده که عصري زده کړې کوي که دیني زده کړې کوي دا ګرده دیني زده کړې هم نه شي کولی دا ګرده عصري زده کړې هم نه شي کولی موږ په هر عرصه کښې خپل مور خپل خور خپل مېرمنې خپل لور خصوصا و ښځې ته ضرورت لرو. خبره دا ده چې یو سړی نظر ورکوي د هغه سړي په نظر دې دا زموږ خوندې نه ازورده کېږي خدای دې وکړي دی خپل دا خپل په نظر کښې نو کوي نرمش اولې همیشه په غوسه نه وي دا دی چې په غوسه وي دا همیشه چې دی په غوسه وي دا د ښځې پر د ښځو پر تعلیم باندې کوم دغه نه شي اچولی. او بل دا څو تبلیغات دي چې یو سړی کوي په دې څو تبلیغاتو باندې د ښځو و تعلیم ته کومه صدمه نه شي رسېدلی.
ډېره مننه قاري صاحب. موږ نیمه دقیقه لرو یوه پوښتنه به ستاسو څخه په دې اړه م وکړم. دوی محمد اشرف صاحب وویل چې ښځې ولې مدرسې ته نه ځي ستاسو په نظر په مدرسه کښې آیا ښځه ډاکټره کېدلی سي؟
خورې موږ ما درته وویل چې موږ په دیني عرصه کښې هم زده کړو ته اړتیا لرو زموږ خوندې باید په دیني زده کړو عرصه کښې هم زده کړې وکړي او موږ و ډاکتر ته هم ضرورت لرو موږ پولیسو ته ضرورت لرو موږ و یو ماسترې ته ضرورت لرو موږ و انجینرۍ ته ضرورت لرو. دا وس دا دی فرضاً په دیني عرصه کښې دې زده کړې وکړې صحیح دی ودې کړي زه خو دې مخالف نه یم زه خپله یو عالم یم باید وکړي زما لورې باید وکړي ستا تې باید وکړي ابلې وکړي ولیکن هغه عصري علوم چې پخوا نه وه پخوا دیني علوم و عصري علوم نه وه اوس چې عصري علوم راغه باید په دواړو کښې زده کړې وکړي.
مننه ډېره قاري صاحب پښتون چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اورېدونکو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دې هم نوره پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو اغلې اوژې امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې په دې خپرونه کښې له موږ سره ګډون وکړ او اورېدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګونه را ووهل. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
افغان د باخ منی د خوخی یوان اخمی تا دمینی کارانی دا تیارو سخا خفی ایزو ماما شو می لوری ایزو ماما شو می لوری ایزو ماما شو می لوری دا افغان د باخ منی د خوخی یوان اخمی زمینی ترانه دتیارو تخا خفه ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری مکتبو لیکل وستی وی زکالی هم دیزدان وی خو عدبو هر سهر مرکی لوائی خون زی کلا جوریگی حل کانچی دی خون زیلا زنمی ها غزی لکیگی کتا واخلی شیر والا مردی بیر تکی سارا پی جڑا و پوستن گوشی زرد زواشی بی اختیارا ازنو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑه کاشتا غم یو کسه بد قسمت تورا شپه ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری مشجد نالری مولانا چیتریز دان مندو او دستم نور دیورا شما آلانا دلتا تنگا یم جوالدا دلتا جوالدا جا حلت مخکرا من دیکلی زمان نور دینار حلت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زین اشتما اکتبولا که یوازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار در باد وگمی تو زمون در کورچی نی تو رشپا کی وادی وی ایزو ماما شومی نوری ایزو ماما شومی نوری ایزو ماما شومی نوری شی دا اولاد کنان غی نریسی مولا چه خاربان درومیش بانی دا سختی خمزی تاف سر را پریوزی ناستایی لکا پونتارا کتالی و خازو کنی هر خور بوا دکترا
آرامی آدیو
سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سبایی سبایی تا تپاوش که غم چپم سبایی سبایی پساس کی زیر بام سوایی سوایی تا تپا وشکی غنچ پام سوایی سوایی ری بار پونی تسنم سوایی سوایی تا تپا وشکی غنچ پام سوایی سوایی پواشکی ون چپم سوایی سوایی ری بار پومی کسنم سوایی سوایی تا تا پواشکی ون چپم سوایی سوایی پواشکی غم چپم سوایی سوایی ری بار پومی کسنم سوایی سوایی تا تا پواشکی مرکم سوایی سوایی ری بار پومی کسنم سوایی سوایی تا تا پواشکی غم چپم سوایی سوایی ری بار پومی
Dajwani Pursha Chapawai Gawalani Dajwani Pursha Chapawai Gawalani Dajwani Pursha Chapawai Gawalani Thank you.
Thank you.